السلام علیکم د ازادې رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست قدر منوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړې خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق وی د سرمنشي مرستیال امنه محمد د سازمان د خزو د برخې له مشرې سیما باهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته ځي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی ښاغلي حق زیاته کړه چې دی په امنیتي دلایلو په کابل کې د پلاوي د لیدنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وای که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت روسي اقدامات خوشینون کړي خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون دروستو د یوازینې لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي ال ثانی د سرګندونې پرون سه شنبه په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړي هغه وویل دوه له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاتوی چې دا چاره به اسانه نه وي خو باید و ازمیل شي د طالبانو چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د امنیت په اړه د دې پروژې له اجرایي مدیر او د ترکمنستان له سفیر سره خبرې شوې ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون په جلا راپورونو کې وویل چې د دوی د کورنیو چارو دفاع او استخباراتو د وزارتونو چارواکو پر دې موضوع خبرې کړي د راپورونو له مخې په دې غونډو کې د افغانستان لپاره د ترکمنستان سفیر خواجه حافظوف هم برخه درلوده ټاپي د څه باندې 1300 کیلومتره په اوږدوالي د غاز نلیک د چې کلونه مخکې طرحه جوړه شوې او د ترکمنستان طبیعي غاز به د افغانستان للارې پاکستان او هند ته انتقالوي د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو خو چارو یې په امنیتي دلایلو لازم پرمختګ نه دی کړی د اروپایي کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ورزیاتولو د طرح ملاتړ کړی اورزولا واندرلن پرون سه شنبه وویل د حرکت د ایران د سپاه پاسداران ځواک لخوا د اساسي بشري حقوقو د ترپخو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او دائم ملاتړ کوي په وروستیو څو میاشتو کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې ترنګلې پاتې دي اروپای ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل د غرض اعدامونه غندلې دي د په داسې حال کې چې ایران په دې وروستیو کې څو اروپایي وګړي هم نیولې دي او الشباب افراطی ډلې پرون د سومالیا پر یو پوځي اډه حمله وکړه چې د مرګ ژوبلې په بابې زده نقیز راپور نه ورکړل شوی لدې مخکې د دوشنبه په ورځ د سومالیا حکومت د یو ساحلي خارګوټي ترنیولو وروسته د دې افراطی ډلې پر وړاندې د تاریخي بریا ادعا وکړه حمله د پلازمینې موګادیشو په شمالي خارګوټي هوادلې کې شوې ده د سومالیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اودوا یوسف راګي د دې هواد ملي رادیو ټلویزیون ته وویل په دې حمله کې چې القاعده پوری تړلې الشباب ډلې مسولیت اخیستای د یو افسر په ګډون 15 سرتیری وژل شوی خو په دې خارګوټي کې د قبیلوي ملیشو یو قومندان بیا ویلی چې د وژل شویو سرتیرو شمیر یو لسو تر رسیدي الشباب چې د سومالیا پر ځینو سیمو والکلري د ارتباطاتو د کانالونو لاره د دې حمله مسولیت منلای دی خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسی راپورونه خبرو
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قدر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي خزینه چارواکي پرون دی او پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسېده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ویلي، د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د لیدنو کتنو د جزیاتو په اړه څه نشي ویلی. هغه هم در ازویل چې د ملګرو ملتونو د پلاوی په خلیج، آسیا او اروپا کې د افغانستان د وضعیت او د ښځو د حقونو د ملاتړ په مقصد په لوړه کچه په څو غونډو کې خبرې کړې دي. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو پلاوی کابل ته روانې دو مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک له چارواکو، د ترکیې په پلازمینه انقره او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان ښځو له استازو او همدارس په دوحه کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي حق په وینا د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنو کتنو کې هیوادونو او نورو شریکانو د افغانستان ستونزې ته د یوې دایمي حل لارې په موندلو او افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو د رسولو په چاره کې د ملګرو ملتونو رول مهم وباله او غوښتنه یې وکړه چې دا هڅې باید زیاتې شي څو معلومه شي چې روان وضعیت بیړنی دی. فرحان حق هم درز وویل چې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په خبرو کې د هیوادونو او موسسو دا موافقه هم کړې ده چې په مارچ میاشت کې با په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي. طالبانو د دسمبر په 24مه نیټه په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو کار غیر شرعي وبله او بندیز پرې ولګاو، کته هم ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن، د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا د خپل ځینو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. طالبانو له دې پریکړې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو.
تازه، کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د یخنۍ اوسنۍ څپې شاوخوا 3.5 میلیون بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک شکایت کوي چې د ځینو کلیو لارې د واورو له کبله بندې دي، خوراکي توکي نه ورسیږي او ډیر خلک د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وسایل نه لري. په دې اړه نور حال اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان په زیاتو برخو کې د یخنۍ چپی ګڼ کسان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې کسان مړ کړي هم دي. د سرپل ولایت یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی خودلی ازادي رادیو ته شکایت کړی چې ګڼ کسان د بیوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وس هم نه لري.
دا سیمه ډیره سړه ده. په سانچارک ولسوالۍ کې داسې سخت ژمی دی چې نسمن خلک حیران دي څه وکړي. د خدای په خاطر مرستې چې راولېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وایي دوی د افغانستان په ځینو برخو له دې ډلې بادغیس کې اړو کسانو ته د مرستو رسونې چارې پیل کړې دي. په افغانستان کې د دې ادارې یوې ویاندې کارولاین کلوک پرون ازادي رادیو ته ویل په بادغیس کې د دوی لخوا شاوخوا 2300 بېوزله کورنیو سره چې 14000 کسان کېږي مرسته شوې ده. د هغې په خبره له نورو ځانګړو کورنیو سره د دوی مرستې روانې دي.
Recently we've had temperatures of -20°C.
ها روستیو کې د هوا درجه منفی شل سانتیګریډ تر رسیدلې ده چې دا دغه کورنیو ته ډیره سړه هوا ده. دوی ارشیوی چې سمڅي وکني څو د شپې مهال هلته لسړو د بچکیدو لپاره وې ده. شي یو ان ایچ سی آر په پام کې لري لته کورنیو سره مرستي وکړي. هرې کورنۍ ته د سوند تو کې رانیول لپاره نقد مرستي او تاوده کالي استراری خیمه بخاری او نور غیر خوراکي توکي ورکوي.
په افغانستان کې د UNHCR ویاند وایي دغه مرستې د ملګرو ملتونو د شپږو همکارو ادارو او دریو نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا تر ټولو زیانګالو کورنیو ته ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو شمیر 14 تنه یاد کړی، خو ځینې نور راپورونه د مړو شمیر زیات ښیي. دغه وزارت وایي د یخنۍ له کبله څه باندې 3000 څاروي هم مړه شوي او 20000 زیانمنو شوو کورنیو ته مرستې رسول شوي دي. ملګري ملتونه وایي زیات شمیر زیانګالي کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي چې شمیر یې له 3 میلیونه اوړي.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وحشي ژویو د خلکو پر څارویو حملې کړي. د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ته ویلي چې وحشي ژویو له غرونو وطني سیمو ته راښکته کیږي او د شپې لخوا پر څارویو بریدونه کوي.
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولایت کې د وحشي ژویو د بریدونو په اړه اندېښمن شوي دي. وحشی ژویو تر ټولو زیات زیان د دغه ولایت په واشیر ولسوالۍ کې ځایي کوچیان او خلکو ته رسولې دي. د دغه ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خاوري عبدالباران شاوخوا 16 کال عمر لري. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل څو شپې وړاندې لیوانو او شرمشانو د شپې پر میژو او پسونو باندې حمله کړې ده چې پر مهال تر سلو پورې مړې کړې دي. دی وایي یادو لیوانو او شرمشانو د شپې شاوخوا 3 بجې حمله کړې وه او هغه سپی هم مړ کړې کوم چې دوی د خپلو څاریو د خوندیتوب په موخه ساتل.
د شپې په 3 بجو په رالوېدلي وه، بالا په خبر شوي نه وه چې په مخه کړي وه. نو تعداد یې چې موږ شمار کوي نو 23 دانې مردارې کړې وې، 15 دانې مالالې کړې او 15 دانې کورپا ته ورکې شولې.
قدرت الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کوشکي سپید د سیمې او د لوخان د کلي یو بل اوسیدونکی دی او د ده پر پسونو او میژو هم لیوانو حمله کړې ده. د نوموړي په خبره تر اچاو پورې پسونه او میژي د شپې له خوا لیوانو مړې کړي او ځینې یې خوړلې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې د لیوانو او شرمشانو بریدونه دومره زیات شوي دي چې د یاد سیمې هغه کسان چې څاروي لري اوس د خپلو کورونو څخه کډو کولو ته اړ شوي دي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه وډاله لیوان معلوم نه دی، پړانګان دي، شرمشان دي، خو د شپې لمخې څخه د واشیر ولسوالۍ له غرونو څخه راښکته کیږي چې د شپې 1 بجې، 2 بجې، 12 بجې په دغه خوا شا کې راښکته کیږي. تقریبا د 13 ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ ټوله سروي لرونکي کسان کډه کولو ته اړ کړي دي، سخت یې ویرولي دي او زرګونه سروي ورڅخه خوړلي دي.
ازادي راډیو ته لسیمې څخه په لږدول سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې لسګونه میږي او پسونه د لیوانو او شرمشانو خوراک سوي دي او د غراز یو ماشوم هم د لیوانو خوراک سوي دي. د سیمې طالب ځایي سیمهیز مسولین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې دغه لسګونه میږي او پسونه د شرمشانو او لیوانو خوراک سوي دي او ځینې مړي کړي دي. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې مرستې ورسره وکړي او قانوني وسلې جوړ کړي ترڅو دوی د خپلو څاروي ساتنه وکړي. د دغه ولایت سیمیز ځایي طالب واکمن مسولین زیاتوي چې دوی د یادو لیوانو او شرمشانو د مخنیوي په هدف شپنی ګزمې هم زیاتې کړې دي او دغه راز خپلو امنیتي کسانو ته د شپې لیزري وسلې هم په واک ور کړې ترڅو خلک له دغه مصیبت څخه وژغوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو مجله شیبه ورسته پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړی ده، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. د اوکراین ولسمشر د خپل جرمني سیال مننه کړې چې د اوکراین وګړو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې. د اوکراین د ولسمشر میرمنې هم ویلي چې پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د جرمني د حکومت د حقوق مهمو دفاعي پریکړو مننه وکړه چې د روان میلادي کال په پایل کې اعلان کړی دی. زيلنسکي پرون په ویډیوي تماس کې د جرمني د ولسمشر فرانک والټر شتاين مایر قدردانی وکړه چې اوکرين ته مالیه او بشري پرستی برابري کړی دی. د اوکرين ولسمشر په ټلګرام کې لیکلي له خپل جرمني سیال سره د جګړې د لومړی کرښې پر وضعیت هم خبرې کړې دي. له بلې خوا د اروپا د کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین پرون د سویس په داووس ښار کې یو غونډې ته وویل اوکراین نړۍ په حرکت راوستلې او اروپا ته الهام بخښلې ده. د هغې په وینا د اوکراین وګړو ته ډاډ ورکوي چې اروپا به یې تل تر څنګ ولاړوي. اورزلا وان دیر لین زیاته کړه
For almost 1 year now, Ukraine.
تقریبا یو کال کیږي چې اوکرين نړۍ حیرانه کړې ده. د فبروري د 28مې پر هغه برخلیک ټاکونکو سهار ډیر اټکل وکړ چې کیو په څو ورځو کې سقوط وکړي. خو د اوکرين د وګړو فزیکی ضرورتیا او روحیه په پام کې نه ونیولې.
لیبل خو د اوکرين د ولسمشر میرمنې اولنا زيلنسکا پرون د سویس په داووس ښار کې یو نړیوال اقتصادي غونډه ته وویل پر اوکرين د روسي يرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکرين په قلمرو پوري محدود پاتې شي. د هغې په خبره کدا چکړه له ماچ سره مخامخ نه شي نو ممکن لا پراخه شي او لا ژور بحرانونه رامنځته کړي. پر اوکرين د روسي غیر مواجه يرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې لا هم دوام لري او په ورستیو کې د اوکرين پر اساسي بنسټونو د روسي حمله سختې شوې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی موکم وړاندی پو خبرونه کی
رسنی د سترګو د عینکو حیثیت لري دا د رانده د لکړی حیثیت پیدا کوي.
په کندهار کې یو چاپی رسنی پاتې ده نوري بند شوې. په دې خبرونه کې د شاعر حمیم جلال زی نظر د شیر پاړه در سره شریکو.
د شیر خدمت توقع هم دا وسی د موږ احساسات وروزی موږ شیر د دې لپاره نه وایسي موږ په معلومات زیات کړي
شیر هم لرو.
د کلی خلک سترګې نه جنگوي د خار پسترګو کې آشنا نشته
کی سالرو
په خلاص کې خپل نه کلن زوي لګوتنی ولو او په چپ کې
پر همدې کې سه نقد هم اوریدل شي.
دا کیسه چې وګورم ټول د تاریخ سره تور پیغام ده د غژون چې ده
او دا به هم واوري.
په دې نه خو ظلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له خپل لور سره ظلم ده.
په کابل کې د پاچا خان کلین منځل کې شي یو شمیر لیکوالو دا تکل کړی دی. فرید سیال راپور لري.
دا خوشحال بابا فکری بهیر په کابل کې د پاتشا خان 15 تلین لمانځي. دا غونډه د جنوري په 16 د جمعې پورز د دارلمان پر سړک حبیبي لیسې ته څیرمه ده. د ادبی بهیر وار لمخه د دې غونډې لپاره د کرزماتیک رهبر په نوم یو کتاب چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د پاچا خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلف مقالې راغونډې شوې دي. د دې مقالو د محتوا په اړه د بهیر فعال غړي عبدالوهاب محمد ازادي رادیوي مجلې ته وویل
د پاچا خان نړیواله فلسفه په کې څرګنده شوې ده. د پاچا خان سنتي حادثي عدم تشدد فلسفي اړوند حکومت مبارزه د شخصیت کړي ولسی مبارزه اړوند زغم ازادي قبایل تحریک اړوند انجمن اصلاح افغانه د خدای خدمتګاران تحریک د پاچا خان ونده په ادبیاتو کې چې د کم لیکنې کړې دي یي هم کورنۍ شاعري کړې ده لیکنې کړې دي دا پکې راسپړل شوې دي او کتاب په ټوله کې لکه د زنجیر کړې غونډه ډیر خاصه او بدل شوې ده چې د پاشا خان له پای څخه تر پای پورې کوم مبارزه چې د راپل کړې و دي پښتون تعلیم اړوند دا هم پکې راسپړل شوې ده.
په افغانستان کې په ډیرو ادبي بهیرونو کې وخت په وخت افغان مشران استایل شوې دي خو خوشحال بابا فکری بهیر د پاشا خان د تلین په غونډه کې یوازې پر شفاهي خبرو بسنه نکوي. دوی د کرازماتیک رهبر په کتاب کې د 12 سنجونو او 14 ځوانانو مقالې هم خبرې کړې دي. د مقالې څنګه انتخاب شوې دي بیا هم له عبدالوهاب محمد څخه ورو.
زمونږ د کرکتن ټیم پر دې مقالو باندې البته کتنه کړې دي، متن ایډیټ کړې ده. په دې کې د چارن له نظره هغه مقالې چې د محتوا او د عنوان له نظره مختلفې وي مونږ راواخیستلې، او درې مقالې چې وی دا رد شوې زمونږ د کرکتن ټیم لخوا، یا یې موضوع سره د بلې مقالې سره یو شان وو، یا یې مقاله ضعیفه راسپړلې وه، او یا یې هم د مقالې د متن ایډیټ دومره خراب و چې دې ته گنجایش نه لیدل کېده چې مونږ په دې کتاب کې راخیستی وای. نو په همدې بنا باندې مونږ د دېرش کسانو ترمنځ شپږ ویشت، البته وویشت مقالې راخیستی دي چې 14 ځوان لیکوالان او 12 هم ځوان لیکوالان دي.
ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د بهیر په دې غونډه کې د پادشاه خان په اړه د چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشي.
په کندهار کې خپلواکو چاپي رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې په کندهار کې په لسګونو مجلې، اخبارونه او رسالې چاپي دي. د پخواني حکومت تر وروستیو وختونو لا هم څلورو نیسو په دغه ولایت کې فعالیت درلود، خو له تیر څه باندې یو نیم کال راوروسته چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دي، ټولې آزادې چاپي رسنۍ بندې شوي دي. په کندهار کې اوس یوازې د طالبانو تر واک لاندې د طلوعي افغان په نوم دولتي ونیزه جریده چاپیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار لیکوال، شاعران او د مطالعې مینوال وایي په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې ډیرو چاپي رسنیو فعالیت کاوه چې اوس له ډلې یوازې یوه حکومتي ونیزه جریده د طلوعي افغان په نامه خپریږي او نورې ټولې سقوط شوي. د تیر جمهوري حکومت د لومړي کلونو څخه وروسته په کندهار کې تر یو مهاله ډیرو چاپي رسنیو لکه مجلو، جریدو او ونیزو فعالیت کاوه، او یو مهال په دغه ولایت کې ورسپانه هم چاپېدل. د دې ترڅنګ د پخوانی حکومت د سکوت وړاندې په کندهار کې څلور چاپي رسنیو، ارګ، اثر، اوربان او د ټاټوبې په نوم ونیزو فعالیت درلود، خو د تیر یو نیم کال راهیسې دا ټولې چاپي رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو عواملو له امله بندې سوي دي. د اثر ونیزې مدیر عطاءالله بریالی وایي د اقتصادي ستونزو له امله ونیزه بنده سوې او نسي کولای بیا فعالیت وکړي.
له بده مرغه د تیر یو نیم کال را په دې خوا مطبوعاتي فعالیت د کندهار د نورو مشهورو چاپي رسنیو سره یو ځای د مختلفو دلایلو له امله په ټپه درېدلې. مثال په ډول د اسلامي امارت پر اتک سره د سوداګریزو مبارزو کمزوري پیل، یعنی تجارتي شرکتونه رسنیو ته د خبرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانونه نور کی، او یا هم موږ په تیر کې د نړیوالو مرستندوی مؤسساتو له لوري به اثر ونیز ته ځینې روغتیایي پیغامونه راکول کېده، لکه د واکسین، کرونا او نور موضوعات په اړه. دغه ډول به د مختلفو ښوونیزو ادارو اعلانات هم موږ د پیسو په بدل کې خبرول. یعنی په ټوله کې دغه نامعلوم کم برخلیک چي دي او نامعلوم کم بهر چي دي پر چاپي رسنو باندې خپل سوري غوړولې دي.
د کندهار فرنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي ل رسنوي د وسنی حکومت کمزوري ملاتړ، د مطالعې او رسپانی ل فرنګ سره نه بلتیا، اقتصادي ستونزې او خپل د رسنوي لخوا په ټولنه کې د ځان د اثبات کمزوري پلان د دې سبب سوي چې ډېرې چاپي رسنۍ سقوط سي. استاد رفیقی د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د چاپي رسنیو د بیا فعالیت لپاره د هغوی سره مرسته وکړي.
رسنۍ زموږ د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کندهار لپاره، دلته تر اوسه پورې هغه څه واد چې زموږ ارزو ده یا موږ ضرورت ته متاسفانه نه لرو. نو دا رسنۍ په یو لحاظ باندې د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د ړانده د لکړې حیثیت هم پیدا کوي. د خلکو د اذهانو د روښانولو دپاره بهترین کار هغه رسنۍ دي. علاوه پر دې باندې چې د اذهانو روښانتیا رامابینځه کوي، د یو مدرسې حیثیت هم پیدا کوي، ده یو شی زده کوي د خلک وشي. د دولت اساسي مسؤلیت دغه دی.
پاینی باغ کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس مولوی نور احمد سید وایي دوی د ټولو رسنیو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته کړی، بلکې رسنۍ د خپلو ستونزو له امله بندې سوي دي.
د چاپي رسنیو او د الکترونیکي رسنیو په ټولو کې د وایلس د اسلامي امارت پر اکثره، یعنی اسلامي امارت د خاصه هيڅ رسنۍ تړل شوی نه ده. تاسو یادونه وکړه د رسنیو چې هغه شخصي رسنۍ وي یا په اصطلاح آزادې رسنۍ وي، زه نه پوهېږم چې دوی ولې خپل فعالیت ودروي. او په دې برخه کې اسلامي مرته خاصه رئیس ډول یو قیودات او شرایط او شانسته چې هغه دې بایس وګرځي چې خپل فعالیت ونه کې یا نورې رسنۍ تاسیسېږي هغه په برخه کې هیڅ ډول محدودیت نشته. هر څوک کولی شي چې خپلې رسنۍ هغه که الکترونیکي او که پرنټ میډیا په برخه کې چې خپلې رسنۍ فعال کړي او خپل فعالیت وکړي.
د نئی یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وای د دوی د څېړنو له مخې په تیرې وکال کې د بیلابیلو دلیلونو له امله لسګونه چاپي رسنۍ بندې شوي او له دې جملې اوس یوازې څلور چاپي رسنۍ فعالیت کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
حمیم جلال زای له شاو خوشل کلونو رئیس شعر لیکي. د ماوی لری رانه مزه پونم شری ټولګي په 2000 شلم کال کې په کابل کې چاپ شو چې یو کال وروسته د دوهم ځل لپاره خبره شو. دا کتاب 478 مخونه لري. له شغله حمیم څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې شل کلنې شاعری کې مو له پایله تر پایا څه تغیر راغلی دی؟
په شعر کې خو ته به خبره ده تغیر راځي دی وخت په تیریدو سره په تغیر راځي انکشاف کوي وده کوي مزامینی تغیر کوي نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ په کې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. یما خپل شعر زغ خپل تغیر باندې پویګم او لوی تغیر پکې دا د لومړی وختونو کې مې عمومي مسایل باندې بغږیدم. عمومي مسایل څخ مقصد دا ده چې هغه تجربه شي مثلا ډیر عام دي هغه باندې به متمرکز و خو وروسته خای شرایط ته به هم تغیر کړي او ایما ځان تجربه به هم تغیر کړي او یا به می دا وس مونډلې شي خپل دا تجربه شیر کما. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکمه کوشش مې دا وي بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کې دلو باندې ارزي او یادې شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کې دلی ممکن وي هغه راواخلم شعر یې کومه او یعنی په ټولو کې لغه په خواني عمومي حالات څخه اوس ټول لچ پیریال یو نور تجربه هرڅه خاصه وي دي او زه فکر کوم هم دغه تغیر ده او ما خپل هم دغه تغیر مثبت کاریږي.
امریکایي مشهور منل شاعر رابرټ فراست وای هغه احساس چې خپل فکر پیدا کړي او دا فکر خپل کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. سره دی چې د هنر لپاره مشخص تعریف سخت دی خو د ډیرو نقدانو په باور په کمو الفاظو کې د شعر مفهوم دلته ډیر عالی راخصل شوی دی. څرنګه ستاسو نظر؟
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول او د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د زبې په قالب کې ځای ول او زبې ورته پیدا کول دا شی اندي. خو په ټولنیزو علومو کې ایوه د غي دا ځنګړنه دا د زدلته نه کوم شی مطلق ردی دی شی او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل او ور دا غي عربو په اسلام باندې جامع او معنی تعریف ورته ډیر سنزمند سی شی ته پیدا سمن جمله شعر ته او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده ځکه دا د خي د هر چا تجربه پوری ځانګړی دار څوک سره خپل تجربه خپل خستنه لري. ایما په نظر شعر ما غو د احساساتو بیان د خو دا زبې هم طبعا مهمه ده مثلا کڅوک وکولای شي سله د خپل د انسان لا ټولنیز بنسټیز احساسونه سی بولی لکه مثلا ویر او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سی کوم مثلا داس کوم یو بیان کې سلادي بیان سره توپیر ولري خیال پردازي کې سویاتی په راو پاروي نو دا په شعر بدلیږي یا مثلا خپل لغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولی بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولی منظور مې دا د سی زبې غیر معمولی وي زه فکر کوم چې شعر لې وي تجربه او یا ځنګړی عاطفي خبرګون څخه په انسان کې دی او تخیلي په هاویر ټکول او توایا په هویس څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړې وي.
ځینې ناقدان بیا شعر ته په دې سترګه ګوري چې ناڅاپي راځي. دوی یو سره ورته کلمه د شعر لپاره کاروي، وایي شعر له سکوت را لټیږي په سکوت ختمیږي. البته ځینو کره کتونکو ته بیا شعر یو تغیان ښکاري. جلال زی صاحب تاسو ته څرنګه
ناڅاپي راتګ نه ردیدای سه نه مطلب سره تاییدولای شي؟ زه کله کله د سرګردانۍ او ذهني ستړیا او نورو مسائلو له خاطر څو میاشتې شعر پرېږدم، شعر ونه سم لیکلای. ما تجربه دا ده چې کله هم شعر ناڅاپي راته نه ده راغلی. داسې مثلا زه بایسکل سپور یم او فکر مې بلې خواته وي، او یو ناڅاپه مې د شعر مصره ذهن کې تېر سي او بایسکل ودروم او هغه ولیکم. داسې کله هم نه دي سوي. که سوي مې هغه به هغه وخت کې سوي چې خپله مې ذهن د شعر جوړولو په پروسه بوخت وي، یعنی وار له مخې ورباندې کار کوم او ذهن مې ورباندې کار کوي، فکر مې د شعر لپاره په الفاظو پسې ګرځي، او داسې یو احساس بلرم سي هغه غیر معمولي وي. که دا غیر معمولي احساس سړی ونه لري، شعر فکر کومه هغه شریعت کې به نه وي، ډېر به کم وي. نو او بل له سکوت را لټېدل کې مطلب دا وي چې مثلا ذهن او فکر یوازې په دغه وخت پر شعر باندې مصروف وي، او چې شعر ولیکل سي بیرته دواړه آرام سي. دا سمه خبره ده. زه خپله شعر لیکم ښه ګڼم سي یوازې واوسم او د خلکو ګڼه ګوڼه نه وي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه د ما فکري تمرکز خرابوي د شعر لیکلو په وخت کې، او دوام نسم ورکولی. یا که په ګڼه ګوڼه کې هم یم، خو زه په داسې وضعیت کې باید واوسم سي سړی ویلی سي چې مثلا له ځانه سره مصروف یم. مثلا زه کله کله په ښار کې روان یم، په شعر باندې سوچ کوم، او په ذهن کې مې مصرې په بله پسې جوړوم. خو که کوټه کې څوک وي خبرې کوي، بیا شعر نسم لیکلی. او د تغیان مسله سي ته زه تر دې حده ورسره موافق یم. شعر معمولي بیان نه ده، نه یوازې په لفظي لحاظ باندې له عادي خبرو سره فرق لري، بلکې د مفهوم او معنا په لحاظ باندې هم شعر له عادي ژبې عادي الفاظو عادي مفاهیمو سره فرق کوي. اکثره مفاهیم موږ یوازې په شعر کې کارولای سو چې یا ګټه ورڅخه اخیستلی سو. مثلا هغه مفاهیم سي که په عادي حالت کې وکارو ښایي ټولنه مو پرې محکمه کړي. نو که خبره په عادي حالات او عادي بیان وسي ښایي پایلې ښې نه وي. داسې یوه خبره سي مثلا هغه د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي. خو د شعر فایده او ګټه دا ده، د شعر ځانګړنه دا ده چې همدغه خبرې که موږ په شعر کې وکړو نو څوک راته ګوته نه نیسي. همدا یې ښایي د تغیان مسله یې. د بېلګې په ډول د ارواښاد اجمل خټک د مشهور نظم د لویو لویو قدرتونو ربه یوه تمنا ده اورېدی شي که نه، ستا لسکڼې سکڼې ماښام لوګی د چا د زړه لوګی لیدی شي که نه. دا شعر زه فکر کوم د ما په نظر که تغیان څنګه چې ما وویل همدې ته وویل سي، نو دا شعر تغیان ډېره ښه بېلګه ده. که دا خبرې اجمل خټک په عادي حالاتو کې عادي ژبه باندې کړې وای ښایي، او د ستیج په سر یې ویلې وای ښایي ټولنې ورباندې ډېر شدید غبرګون ښوولی وای، خصوصا هغه مذهبي ټولنو کې دغه ډول خبرې چې مثلا هغه له ځینو ارزښتونو او ځینو اقدارو سره ټکر کې وي یا ورسره د هغوی خلاف وي، نو په عادي حالت باندې ویل سخت وي. او هماغه شعر ده، او په شعر کې بیا ورباندې څوک دومره دغه نه کوي، انتقاد نه کوي. یعنی شعر یوه ښېګڼه همدا ده چې موږ ته مثلا فرصت راکوي چې موږ ځینې خبرې چې په عادي حالاتو کې نسو کولی د شعر په ژبه وکړو، بې له دې چې موږ ته څوک ګوته ونیسي، بې له دې چې موږ مثلا ورباندې محاکمه سو.
په لغت کې شعر د پوهې او ادراک په معنا دی. نو که یوازې خیال پکې وي له لفظي اړخه نیمګړی نه شو؟ جلال زی صاحب،
په تعریفونو کې لغوي معنا د پام وړ ډېره نه وي. اصلا په ژبني ساینس کې بحث همیشه په اصطلاحي معناوو کېږي. دویمه خبره دا ده چې له شعر څخه زموږ توقع څه ده. که غواړو شعر زموږ پوهه او درک زیات کړي دا یوه مسله ده، او که غواړو چې شعر د موږ احساسات وروزي دا بیا بېله مسله ده. د احساساتو روزل اصلا د شعر رسالت هم ده. معمولا له شعر څخه زموږ توقع همدا وي چې د موږ احساسات وروزي. موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي. البته د نظم ځینې کتابونه همدا کارم کوي، خو هغو ته موږ شعر نه سو ویلی، او دلیل یې همدا ده چې د شعر یو مهم توکی چې هغه خیال ده هغه پکې نه وي. ایما نظر دا ده چې شعر د احساس، خیال او فکر یوه ګډوله ده، البته جمع ژبني تخنیکونه. مون ته په یوازې سر باندې دا یو عنصر هم نشي کولی چې شعر راته راکړي، یعنی دوی هر درې واړه عناصر جمع ژبني تخنیکونه ټول سر یو ځای شي بیا شعر ورته ویل کېدای شي. دوی ټول یو له بل سره مرسته کوي، یو دی بل مکمل ورته ویلای شو په یو لحاظ باندې. که موږ یو شعر احساس نه کړو نو د هغه په اړه خیال پردازی به راته سخته وي، که خیال پردازی هم وکړو اغیزه به یې لږه بیا هماغه خبره چې که لیکوال ونه زړي نو لوستونکی به اوښکې ورته توی نه کړي. زما په نظر دا ټول مسایل یو بل سره مرسته کوي چې شعر ورڅخه جوړ شي. فکر کوم چې فکر د شعر لپاره په منطق پیدا کولو کې مرسته کوي، البته منظور مې شاعرانه منطق ده. نو که د شعر لپاره یو احساس مخکې له مخکې ونه لرو، تخیل ونه لرو، او بیا د فکر په مرسته سره ونه وړو، جوړې نه کړو، ژبه ورته پیدا نه کړو، ژبه هم غیر معمولي ژبه، نو هغه شعر نسی بلل کېدای.
له ښاغلي حمیم څخه په مننه چې د شعر په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. له دوی به یو غزل سره واورو.
لکه سین چې پریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا خایست خپه کیږم چې کمیږي او کمیږي. لکه سین چې پریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا خایست خپه کیږم چې کمیږي او کمیږي. مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوونې زرا ټټوي، مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوونې زرا ټټوي. محبت دې د کنګل غوندې ویلېږي او کمیږي. هر عورت چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې، هر عورت چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې. لکه دود چې له لمبې نه پورته کیږي او کمیږي. تبصره دې پر پرانستو زلفو ولې رانه غواړې، خوشبویي یې په هوا کې تقسیمیږي او کمیږي. له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې، له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې. لکه پاڼې د چنار چې رارژیږي او کمیږي. وی لوی تشویش دې څه ده، وی لوی تشویش دې څه دی په دې ورځو کې حامیمه. ما وی ستا د سترګو نور دی چې تتیږي او کمیږي.
ازادي راډیوي مجله کې لدی شاعرانه فضا سره تم کی شو. نعیمی غنی خپل یو شعر پر دې خبرونه لورولې. لدوی څخه اورو.
د مخخې څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. د مخخې څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. بارانه ته هم خپش رنگ وریږي، بارانه ته هم خپش رنگ وریږي. د چا د چتر دی پروا نشته. داسې هر څه په پټه خوله زغمي چې ته وا په زړه کې درزا نشته. د کلی خلک سترګې نه جنګوي، د کلی خلک سترګې نه جنګوي. د ښار په سترګو کې آشنا نشته. او دیوه پلاس د پلار لکور وزي، دیوه پلاس د پلار لکور وزي. خو په تقدیر کې رڼا نشته. پردی اسمان یو مهاجر مرغی، پردی اسمان یو مهاجر مرغی زای د زال او پناه نشته، زای د زال او پناه نشته.
نیما غنی و چخپل شیر د کلمه کاوه.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا سجی رادیوی مجلې په دې غاڼه کې وړاندې د بابیډی د دوت پاړه اورېدل شي. خدا شیبه د دوزخ په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطا الله جواب یو کیسه لرو، وروسته پر همدې کیسې نقد اورېدل شي.
دنګ سړی تور اوږده کورته اغوستی وه، په ښي لاس کې خپل نه کلن زوی لګوتې نیولی و او په چپ کې سګرټ. چټک روان و، یو زوړ پل ته ورسېدل. بد بوی په سپیږمو ننوت. هلک پخه نیولی شو، سترګې یې په هغه خلکو کې وې چې څه د پل لاندې په سپینو واورو کې له ځانونه بې خبره پراته وو. څه په تورو مخونو، ببرو ویښتو او سیرې سیرې جامو کې په کمزورو پښو ولاړ او ګرځېدل. سړی لاس کش کړ. راضا هلک له فکره راووت. لالا دا کوم ځای دی؟ سړی لنډه ور پرې کړه. دوزخ. هلک یې په خبره حیران شو. نو دوزخ خو په هغې دنیا کې وي که نه؟ پلار یې وخندل. دا د دې دنیا دوزخ دی. نو دا خلک په دوزخ کې څه کوي؟ پلار یې د سګرټ کش کړی لوګی راوویست. دا دوزخیان دي. هلک بیا د پل دواړو خواو ته سترګې وګرځولې. د دوزخ د نوم په اورېدو ډار شوی و. رښتیا هم دوزخ و. لالا دوی خو به په هغې دنیا جنتیان وي که نه؟ پلار یې وویل. هغې خدای پوهیږي، خو فکر کوم دوی دواړه جهانونه د نشې په اور سیزلي. هلک د پلار په لاس کې د سګرټ پورته شو لوګو ته وکتل.
د دوزخ په نوم کیسه مو له عطا الله جواب نه واورېده. اوس به د دې کیسې نقد ته مخه کړو. عطا الله جواب، مننه له کیسې. دا لنډه کیسه زما په باور اضافي کلمات نه لري، چې یوه صحنه پکې هسې پاسې اوږده شوی وي یا کرکټر بې ځایه له فزیکي اړخه یا رواني پلوه تشریح شوی وي. پیغام یې عالی دی. هغه پلرونه او میندې چې د خپلو ماشومانو مخې ته سګرټ څکوي او هغوی ته وایي چې سګرټ څکول بد کار دی، کله هم شای لاس ترې وانخلي. دا ماشومان، ارواپوهان وایي، ماشوم تر ځواني پورې هڅه کوي چې د پلار مور تقلید وکړي. که مو پام کړی وي، حتی ماشومان که هلکان وي د پلارونو په څیر جامې خوښوي او کنچلی وي، د مور په رنګ جامې شی ورته ښکاري. نور خویونه خو پرېږدي. عطاالله جان جواب، مخکې ما وویل چې ستاسو په کیسه کې اضافي کلمات نه تر سترګو کیږي، خو دا کلمات پکې کم نه دي چې څه بیانوي، ښکاره کوي یا نه. کره کتونکي ټینګار کوي چې په کیسه کې یو څه ښکاره کړئ، وایي ما. دې برخې ته به راشم. تاسو لیکئ، سړی دنګ دی. د نقد له مخې دا که ښکاره شي بهتره ده. مثلا ولیکئ، سړی په دروازه کې مثلا سر ټیټ کړ. دا ډول لوستونکی دا کرکټر ډیر درک کولی شي. خو دلته یوه بله پوښتنه هم شته، ولې مو دا سړی دنګ بللی؟
مننه. سلامت اوسې شیبر صاحب. دنګ یو خدای د کرکټر پیژندلو دپاره ما راوست که نه. مکتب مطلب چې کرکټر خلکو ته معلوم شي چې یو اوږد سړی دی، دنګ سړی دی که نه.
وبخښئ، که ټیټ وای آی بي څو
ټیټ به دا و چې زوی ته به لاس نه رسېد. مطلب بیا به د هغې په برابر وای.
نو ښکې لاس رسېدی نه رسېدی په کیسه یې څه زیاتوله؟
مطلب زوی د لاس نیولی دی او دواړه دا نږدېوالی چې دی، دا د خبرو دپاره یو ښه وخت دی، محاورې دپاره.
که بیرته هغه بل ټکي ته راشم، مثلا ولې دنګ؟ فکر نه کوي چې دنګ هم لکه څرنګه چې کره کتونکي وایي بیان کړی وای بهتره و؟
تاسو هغه خبرې خوند راکړه چې مطلب د دروازې څخه راپورې وځي نو سر ټیټ کړي که نه. نو دلته د جملو څخه معلومېږي چې دا سړی دنګ دی. خو دلته ما اضافهګي جملو نه لنډ شارټ کټ مې ولیکه چې دنګ که نه، مطلب اوږد سړی.
بل ټکي ته که راشم،
د نقد له اصول سره سم په کیسو کې له صفاتو سره احتیاط پکار دی. تاسو لیکلی دی چې د سړی کورتۍ توره وه، ولې مونږ نه دی لیکلی چې کورتۍ سپینه وه؟
توره کورتۍ چې دا د خپل د یو تری تر مطلب د کیسه چې وګورم ټول د تری کیسه ده، مطلب ټول یو تور پیغام دی. دا ژوند چې دا د پولاند او د خلکو دام تور دی
کنه؟ دا دقیق جواب دی، ځکه چې هر صفت په کیسه کې باید لټول کیسه سره ارتباط ولري. او ډول تاسو ماشوم نه کلن یاد کړي د دې لپاره چې د کیسه پیغام شل وستونکې درکړي، فکر کوم دا ډیر مناسب عمر دی. خو دا هلک پلار پوشي لاس نیولې، ولې په چپ لاس نه؟
خلاص او چپ لاس به پسته وایم. نو ما څخه یو ملګری بلم پوښتنه وکړه چې ولې تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا ماشوم مخکلن دی؟ نو ما یو دلیل دا ورکړ چې دغه ماشوم چې کله تکلن شي نو دې سره سوالونه زیات پیدا کیږي ان تر لس کلنۍ کنه. نو دغه نه کلنۍ منځنۍ عمر دی، او په دې کیسه کې ماشوم یو څو پوښتنه کوي چې ډېرې عجیبه پوښتنې دي. نو دا مې دې د خاطر ورکړه.
د روانشناسي له اصولو سره سم نه کلن ډېر دقیق عمر دی. ماشومان تر لس کلنۍ وروسته فکر کوي چې دوی ډیرو پښتنو ته ضرورت نه لري، او تر وکلنی راټیټ بيخي سلو پسلو کې د پلورونو او د میاندو لار تعقیبوي، هغه چې څو وايي پیغه کې نه اونو نه راباسي. لیکن کدی بلې موضوع ته چې ما تاسو ته وویل چې لاسې ولې شای لاسې ور کړی دی،
امنګ د ټولنې د نظر نه کوګورم دغه چپ او خي دغه ډیر یادې کنه، مطلب په چپ لاس ډوډۍ مخره ادمه کو دامه کو. نو اصل خبره دا ده چې دا سرګټم د یو خوشاله نه دی، نو دغه دلته سرګټ زیاتره خلک په چپ لاس نیسی.
دا خبره مو سم ده. تاسو پل زوړ یاد کړی دی، مطلب مو دا ده چې دلته د پوډریانو مرکز دی، هم داسته؟
او ما پوډرانو مرکز مطلب ما په کیسه کې لکه تاسو چې وای کنه دنګ سړی د دروازې وځي، نو دلته ما د پولیسو سختنه مو نه غس خود کیسه سره مې خود چې خلکو ته د پولیسو سخته غوندي یو ځای معلوم کوم، یوازې پولیسو سخته پوری مربوط نشي، بلکې د ننګرهار د انګورباغ پولی یا نور پولی نه کنه تم یو،
یعنی هر چیرته چې زړو ځینو ته پوډریان مخه کوي او دامد سیوي. زموږ په کیسو کې شامه هیڅ کم کاری شي. تاسو دلته لیکلی دی چې بد بویته، فکر کوم دا شګام دی. خو د شامه هیڅ تشبیه ډیر کله سخت وي، یو نیم ځل ممکن ده. که تاسو عطاولا جان جواب، که چیرته تاسو دلته په کیسه کې لیکلی وای چې داسې بویته لکه ورسته هګۍ یا لکه خوسا شوې غوښه، ډیر به د لوستونکو ذهن ته دا تصویر نه پرېوته؟
بالکل، د مثال سره دغه بوی واضح کول دا ښه راځي. خو اصله خبره دا ده چې زه کله زه پلو سخته سره نږدې کوټه څنګه کې وسم، نو زه چې کله دې پل سره تیرېږم نو زه داسې یو بوی ګورم چې د هغې بوی ته زه هیڅ رقم مثال نه شم راوړی، نو دومره به ووایم چې بد بوی.
د نقد له اصولو سره سم هر څومره چې یو شی ډیر دقیق بیان شي هغومره د لوستونکو زړه ته لویږي. په همدې برخه کې دا تصویر چې د ځینو ویښته ببر وو او د ځینو جامې چیرې وې ګرځېدل، دا ښکلی تصویر دی، د لوستونکو سترګو ته درېږي دا تصویر. تر دې تصویر لاندې په مکالمه کې تاسو لیکلي دي چې هلک د پلار په خبره حیران شو. دا حیرانی عمقه د ښکاره کولو او ویلو خبره ده. د کره کتونکو په وینا بهتره ده چې ښکاره شي یو شی، مثلا ولیکي خوله خلاصه پات شو یا د پلار کورته په دواړو لاسونو ونیوله، څه فکر کوي؟
bale bale بالکل ښه خبره مو کړې، ښه خبره مو کړې. نو خبره ده یو نظر زم لرم دلته چې په دې کیسه کې که داسې دې مسایلو ته پام وکړو ډېرې دي کنه، مطلب ما هم مقاله په کې راوستي دي، هم مې ژوندۍ کیسه ورکړې تشریح کړې مې ده کنه. خو نه توانېدلی چې هر څه منظر کشي کوم.
د نقد دغه اصول چې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان د مشرانو کیسه لیکوالو په کیسو کې هم نهایت دغه ټکي زیات دي چې دوی یو څه ښکاره کوي نه وایي، او دا د کیسې له اصولو سره دقیقه خبره نه ده. تاسو کیسې ته کبیرته راوګرځم، د پلار له خولې د سګریټ د لوګي وتل بیا ډېر دقیق تصویر ده د لوستونکو سترګو ته درېشي. خلش مخ کې تاسو لیکلي دي چې هلک ډار شوی وو، دا ډار هم تصویري پکار دی. مثلا که چیرته سترګې راووته رډې راوختلې فرزان کنه، دا هم عینن لکه دی هغه مخکینی چې خوله خلاصه پات شو، یعنی د حیران په ځای او د ډار په ځای باندې توضیح شاید په کیسه کې ممکن وي. په مجموع کې عطا الله جواب په دې لنډه کیسه کې د افغانانو د ډیرو زیاتو داستانونو په څیر د وینا او ښکار کولو ستونزه یو څه ناسه محسوسه ده. څنګه اوس چې د دې نقد وروستیو ترازو تاسو سره موافق یاست؟
ډیر مهمه مسایله ته ما پام
کړ. یعنی دا کیسه که چیرته تاسو اوس بیا لیکئ، فکر کوئ چې دغه وینا او ښکار کولو ستونزه تاسو په ډیرو کیسو کې د افغانانو لیدلې وي چې دغه مشکل لرو، دا مشکل حل کېدل غواړي، اما ستاسو د دې کیسې ډیر عالی پیغام وو، زموږ ډیر کیسې له پیغامونو نه هم تشې دي.
بالکل، که دغه نکت مخکې شوی وای پر ما نو اوس به دغه ستونزه نه وای. کنه مطلب دغه د یارانې پر ځای به یو تصویر به ما وړاندې کړی یا ډار پر ځای. کنه نو اصل خبره دا ده چې موږ نقدانان بیخي نه لرو چې نقد وکړي. نو دغه څه چې زما په دغه کیسه نقد وشو نو دا به په راتلونکي کې ما اصلاح کړي. نو کاش زه به خوشحاله شوی چې دا ډېر مخکې شوی وای دا نقد.
تاسو خو اوس هم ځوانان یاستئ، دغه وخت کې چې تاسو کومه کیسه لیکئ د افغانستان هغه کیسه لیکوال چې اوس په ټولنه کې مطرح دي هغوی هم په همدغه عمر باندې همداسې کیسې نه لیکلې. ډېره مننه په دې خبرونه کې مو په دې نقد کې هم ګډون را سره وکړ. نقد حاضرېدل په خپل ډیر جرأت غواړي. ډیره مننه کور ودان.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
کوم کسان چې په یو جغرافیه کې ژوند کوي که غواړي کنه غواړي سره نشتې فکر کوي او د سره ورته دودونو پیروي کوي. ستر ارواپو کارل ګوستاو یونګ وی چې شای حتی دغه کسان سره ورته خوبونه وویني. کله چې یو دود ستونزې پیدا کړي بیا خلک مجبور شي چې بدلون پکې راولي. دا تغییر هغه وخت مثبت کیږي چې په ټولنه کې د بیان ازادي وي او مخالف نظرونه یو بل سره واوري بیا نتیجه ترې واخلي. د بیان ازادي په ورته وخت کې خلک د یو ناسم دود له منفي جوانبو خبروي. غزنی کې د بابېړې دود شته. بابېړې لزوم څخه د دوه ځل ولور یا په یو بل پلمه تر ولور د زیاتو پیسو اخیستو ته وایي. دغه دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شته. یو شمېر کسان چې له بابېړې سر ټکوي دا نظر لري چې داسې دودونه باید ورک شي. په دې اړه نور په دې راپور کې
بابېړې د بابېړې خو ظلم ده. بابېړې خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده، هم له د دوستی ترمنځ مقصد د شعر اولی سکول مليته غلا یاد نه سره وزي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نخښو چې په سیمه کې په حاجی ملک مشهور دی. نو موړی وای خو سره لور په څلور نیم لکه افغانۍ ور کړی و، خو ورسته بابېړې په وکړ او څلور لکه افغانۍ نور زیات ورڅخه یوړي. اج ملک وای اتوش کالې د واده کیږي خو بیا یې هم له سرګنۍ سر تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابېړې دی.
بیا موږ د جن ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړي او واده یې رقم سره وکړو. خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو کو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم دغه دوستي خوند یعنی په اتوس کال وتلې دي. په دا اتوس کال کې اوس هم د سلام علیکم اسو نورم د دوستي دای منجلس سو تر ګره تا ګوسم نست.
نو موړای وای با بیړای نه یوازې چې په دسوي بلکې په سیمه کې ریواج لار خو وستر ډیر لمنځت للی دی. د دو په باور کې د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ ډیر نه وړه دودونه لمنځه لارسي شی پایلی به ولري.
دموږ په ټول سیمه کې ریواج وو خو مقصد اکثر خلکو به ډیر کاو او ډیر چې باندې له خزاره ریدو یا به شرمیدو هغه بیا نه کاو.
دغه د کور ولا ته کله کله دغه خبرو یادای چې پلاټ ما به وړای کړم.
پوز خو نو وخت وته لای د وس خو نو ولادونه دي سره په اول کې ډیر دغه بشارو پی
مقصد
د خوښ او خسر له خوا دغه بشارو پی مقصد د ما دی ورونه له خوا په خو دې ما له خوا چې ورور مو دې در به در کړو د اوس دوستي او که دښمنی وو.
ډیر ورونه اند په ټولنه کې د بابېړې په څیر ټول ناسمري واجنه د خلکو په زیان غني. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نو موړای وای د کومیناوی پلار چې بابېړای کړای هغه بیا د خسرګنۍ په کور کې شاورز نه دلیدلې.
بابیړی هغه دوستی داس یو حالت تر رسول سي نور به دی دغه خور یا دی دغه لور لپاره سي دی بابیړی په مقابل کې به دی کور تر راولل سوی و دی دی ټول عمر دی مخ پیټک داولو دی 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 پلرګنې لپاره او په خپل دی دی لپاره سي تاسو په مو بابیړی وکاو او ته بابیړی ناوی او پلر دی په تاب باندې بابیړی واخیس
بابیړی څه شایدای احسان الله احسان وای با بیړی لزوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یو او بل پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخستلو ته ویل کیږي د زیاتوی دغه پیسې لزوم څخه د ناوی تر ودول وړاندې اخستل کیږي
با بیړی خو یو لهغه ناول دودونو او ریواجونو څخه دا پات ریواج ول پخوانه سی با بیړی معمولا یو هغه اضافه بار سله مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوف دي او دا بل عامل دي کې د سی هغه کورنۍ سی دی دوی باید دوستی په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مختللی ولای او ښه دوستی پاته سوی وای هغه دوستی به خوند کوله
د بابیړی دو د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نورو سیمو کې هم ریواج لري چې اوس مخ په ورکه دوی خو ډیرای کسان دا غشتنه کوي چې ک په ودونو کې د بابیړی پر انګټول غلط تودونه پای ومومي ډیرای ځوانان به لا زیات ستونزو څخه په امان سي
دا سدی رادیوی مجلې دا غنمو هم دومره و تر بل خبرونه زحمت چې بر لته سو اجازه غواړم شدی وی
د هوا مرغانو وهرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې جانان پر پټ سردا سي دا دنیا غټ سردا سي دا دنیا غټ بيتلي مدا نړۍ کنا وای خط بیرا دې شي کنا وای خط بیرا دې شي سرټ کرای سر اشکار سي لا ما گرنج بل چاي لا پائل منت کی ماں جانند پائل Standra van de kranza kapak shima.